السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د روژې دغه لسمه ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي. دا خبرونه د ازادي راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. دوه کاندیدان دې څوکۍ ته ولاړ دي، یو هم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي او بل هم شهباز شریف د مسلم لیگ د نواز ګوند لخوا دې څوکۍ ته کاندید دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلې شوې، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر مارین لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% پورې رایې او سیالی د درویشتو او سلویشتو هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار موندلې. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبالې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ غاګله آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا برخه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شوی دی. د لری کړی شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای ورکولو وروسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړې چې په پارلمان کې د هغې رایې اچونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي، پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د صدر اعظم لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نوماندۍ پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمېر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علي شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی دریا دفار راغلی عمران خان خلکو سره درواغجنې وعده وکړې. اوس یې ورسته دوره رسیدلې. هغه ویل چې تر اخره به جګړه کوي. نن به ونه وینو. هغه تښتیدل. دوی خلکو ته درینیم کال دروغ وویل. ټول خلک یې دروغ در شا وساتل. نن شهباز شریف په یو بال دوه وکټ واخیست. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد رایګیری مخه ونیسي، خو د پاکستان ستر محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلی نن د نوي صدر اعظم په اړه رایا واچوي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشی نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز کوي.
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې د دفترونه وو د پاکستان په ملاتړ او دوی لارښوونه دوی راغلي په افغانستان کې مخکې محکمه اوس محکمه طالبانو تقریبا دې نه اخته، دا خو پټه خبر نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه ځي خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري خپل کړنګلار لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هیوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي ډېر عمومیاتو باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي، هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سبسه پهله پاکستان.
مارسب عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅه پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم او اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیت کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسی لري، بهرنۍ پالیسی هم لري، د ګاون پاکټ د سیمې د نړۍ پاکټ باندې یو مدرنه پالیسی دوی جوړه کړې. یا هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پو کارشناس کسان کې نه وي، د هند په وړاندې کوم پالیسی لري که د افغانستان پاکټ کې څه لري که چین سره او که غرب نړۍ سره که عربو سره، دا تغیرات دي کنه راځي. کوم کس راځي کومه پارټي راځي څوک راځي عمومي پالیسان کې غرض نه کوي، که غرض کې بیا ته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره د ټولو پوځیانو په لاس کې، او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هیوادو کوزو لکه افغانستان سره په پوځي مسایلو کې توپک او ډز باندې پوسی دوی مطلق پوسی سمداران دي. او په سیاست کې د پیګ اکثر پرزنټه د لندن ته د ستان هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دی لري د افغانستان پکله په هغه کې او شعبه شریف راځي که قریشی راځي کوم خاص تغییر نه کوي. په میتول کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخ ته وړي هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې څه خواته به لاړ شي څه ګاون به شي داسې امکان نه لري، ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام درلوده دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب، هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان دوی په خپل منځ کې سره تصمیم نهشي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو اوس مطلق تحت کنټرول دي. هم افغانستان هم پاکستان هم نور هېوادونه د غربیانو د درېمې نړۍ د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکړه په رابطه کې په اړیکو کې هغوی جوړوي هغوی ورته ورکوي. پنجابیان هوښیار دي چې په هغه لویه پالیسۍ کې بحرانو کې ګټې اخلي او د خپلې ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. دا دوی هوښیارتوب ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 200 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه زیاته تابع کړي پنجابیان لکه پښتانه بلوچو سندیان تهران تر کوره ولاړ دي. پارکو کې ګاز شته برق شته خپل ملت ته کارخانې هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دوی هوښیارتوب ده چې قرباني نه ورکړي په بهرني حالت کې په بحراني حالت کې دي ګټه کوي چې متاسفانه موږ برعکس.
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ د عزیز الدین معرج و چې له آزادۍ رادیو سره د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. وروستي راپور نه داد چې د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلی کې د دواړو نوماندانو د کاندیداتوري اسناد پرون منظور شوي دي او قومي اسمبلی هم نن ماسپخین ته د غونډه وربللې ده چې د دغو دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رائے اچول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له تیرو څو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډېر قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي، په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو ورستی راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا اویا سلنه پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 400 میلیارد او 400 میلیون ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو، د 2 میلیارد او 400 میلیون ډالرو ژمنه وشوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغیزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډاکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښته ورغلی وو.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغیزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بلکتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف وبو سي زحمت وبو سي خل لوبغاړي لرو تشویق رول لري هم اټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیره تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې 2 ګول وهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلی حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د 4 ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډله مخته شو. د لوبي په ورستۍ او په زړپولي شیبو کې تاجکستان بیا 2 ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
بازی سختي و. ما و تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډلې سره لوبه لرو ترڅو یو لوبډله وکړي شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډلې ډیره فزیکی لوبه کوي. زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه، لوبه موږ ګټلې و خو نه شو.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکو مجید مرتضایی ازادي رادیو ته ویل، دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړي شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځای مخته لاړه شي، دا په خپل یو لاسترولنه ده.
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګ وو. هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر